اسمت ساروان در استودیوس، خوش آمدید ساروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه، قدرمنو اوریدونکو تاسو سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دوو اونیزو پروګرامونو تر څنګ خبري موضوعات لرو. په د خبري موضوعاتو په سر کې دا اوري چې سبا د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو ورځ ده، خو راپورونه وایي چې د ولسمشر غني سره په یو وخت عبدالله هم غواړي چې لوړه وکړي. دا چې حقوقي کارپوهان په دې اړه څه وایي او قانون څه وایي، په دې راپور کې به دې موضوع ته هم اشاره وشي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. نامعلومو وسلوالو په غزنی کې یو مدني فعال وواشه. د افغانستان او آیرلند کرکټ ټیمونه نن دوهمه شلووره مسابقه لري او ازبکستان د مالوچو اجباري کار پای ته ورسو. د خبرونو تفصیل. د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په کابل کې د امریکا د سفارت له شارلز دافیر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو، سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې پر دې هم خبرې شوې چې څه ډول باید د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه شګټه واخیستل شي او راتلونکي اقدامات شرحبری شي. ښاغلی محب همدارس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له ځانګړي استازي سره هم په همدې موضوع خبرې کړې دي. د غزنی چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفار زوی وشلی دی. د غزنی ولایت د مطبوعاتي دفتر مرستیال سمیر احمد احمدی آزادی رادیو ته وویل ښاغلی غفار زوی تېر ماښام 9 بجې د قرباغ زړې اډې ته روان و چې د کلاشینکوف ډزې پرې وشوې. غفار زوی په غزنی کې مدني فعالیتونه کول او د افغانستان توکمیز انډول شورا په نوم د یوه بنسټ مشر هم و. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. بل لور ته د خوست چارواکي وایي په دغه ښار کې 6 تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولي چې دوه یې د حقاني شبکې غړي دي. د خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان پرون خبریالانو ته وویل چینی ول شویو کسانو چې په شار کې هدفي وژنې کولې په لومړنۍ خبرو کې خپل جرمونه منلې دي. طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو د یو شمېر امریکایي چارواکو هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې دغه وسلواله ډله نیت نه لري چې له امریکا سره د لاسلیک شوي تړون ماده عملي کړي. ان بی سی تلویزیون تیره ورځ د دریو امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړ چې استخباراتي معلومات ښیي چې طالبان د تړون عملي کېدو ته لیواله نه دي. دغه چارواکو ویلي دوی په دې برخه کې د طالبانو له خوا ښکاره شواهد هم لیدلې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا دا اداره تللی چې ګنی دوی د تړون د ماتولو اراده لري. ښاغلی شاهین پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تر اوسه له امریکا سره د شوي موافقې د عملي کېدو بهیر ښه روان دی او د په وینا د امریکایي چارواکو وروستۍ څرګندونې هیڅ توجیه کېدای نه شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره د روان شلو وریز نړیوال جام دوهمه لوبه ترسره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي لوبه د کابل په وخت 1 بجه پیلېږي او د افغانستان ملي سپورت تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپروي. د نن ورځې لوبه هم د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې کیږي. دغه جام لومړۍ لوبه د تېرې پنجشنبې په ورځ افغانستان ګټلې وه. د جام وروستۍ سیالي د سه شنبې په ورځ د مارچ په 10 ترسره کیږي. له دې وړاندې د افغانستان سانو وایرلند لوبډلو شل نړیوالې شلووري زلوبي کړي چې د کرکټ بورډ معلوماتو لمخې 12 افغانانو ګټلې دي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې چارواکو په واشنگټن ډي سي او سپینې ماڼۍ ته نږدې د کورونا وایروس پیښې تایید کړي اندېښنه نه لري. د واشنگټن ډي سي ښاروالي موریل باورز پرون شنبه وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. ښاروالي وویل هغه څوک چې کورونا وایروس یې تایید شوی یو بهرني هیواد ته تللی و. له دې سره په یو وخت پرون د میریلند ایالت چارواکو ویل د هغه کس چې په وروستیو کې د آکسن هیل په لمنه کې د محافظه کار سیاسي عمل په کانفرنس کې ګډون کړی و کورونا وایرس مثبت دی. په دغه کانفرنس کې د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس هم ګډون کړی و، خو ویل شوي چې په کورونا وایروسو اخته کس مایک پینس ته نږدې شوی نه دی. له دې جلا د امریکا پوځ وایي چې یو پوځي هم په کورونا وایروسو اخته شوی دی. ولسمشر ټرمپ د دې پښتنې په ځواب کې چې کورونا وایرس سپینې ماڼۍ ته نږدې شوی آیا له دې درک اندېښنه نه لري وویل نه، هیڅ تشویش نه لري، په دې برخه کې لوی کارونه کړي دي. د وروستیو راپورونو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې 1,602 تنه په کورونا وایرسو اخته شوي دي چې له کبله 3,600 تنه مړه شوي دي او 1,190 تنه نور معالجه شوي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مالوچو یا پومبې په کرنه کې د ونډې اخیستو د لسیزو زوړ سیستم لغوه کړی دی. د بشري حقونو ملاتړو دا په ازبکستان کې یو لوی بدلون بللی او ویلي دي چې له دې سره به د اجباري کار اوږدمهاله ستونزه هم له منځه ولاړه شي. د نوي حکم له مخې بزګران د مالوچو کرلو ته اړ نه دي او کولی شي چې پر مځکه هر بل حاصل وکړي چې زیاتې پیسې ترلاسه کړي. او د لبنان صدر اعظم ویلي هیواد یې د پورونو د ورکړې وس نه لري او د 1.2 میلیارد ډالرو پور ورکړې ځنډولې ده. حسن دیا پرون شنبه په یوه تلویزیونی وینا کې وویل چې د دغه هیواد بهرنیو اسعارو زیرمې کړکیچنې او خطرناکې کچې ته رسیدلې دي. ښاغلی دیاب د خپل هیواد بهرنیو پورونو د ورکړې په برخه کې د عادلانه خبرو غوښتنه وکړه. دغه بحران چې له عملی په لبنان کې بیکاری او نارامۍ زیاتې شوي د 1915 او 1920 کلونو ترمنځ له کورنۍ جګړې راوروسته د لبنان په وړاندې لوی ګواښ بلل کیږي. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. سبا د ولسمشر د لوړی مراسم تر سره کیږي.
دا کړیو بهرنی میلمانو سره غوښتل سوي دی او دا یو شاندار او تاریخي مراسم.
دا د ولسمشر غنی یو ویان د واخان منپال دی، خو له دې سره په یو وخت عبدالله هم وایي چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د میدان ورتګ او روزګان چارواکي وایي طالبان ملکیان تختوي چې لخپلو بندیانو سره تبادله کړي.
د چا کول سوالی کې چې کوم کسان تر ورځې پرانت شوی او تر اوسه پورې هم تازه شوی نه دي ټول ملکی کسان دي.
په غزنی کې له ډېرې مودې وروسته د مخابراتي شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل شوې. د دې ولایت اوسیدونکو پرې خوښ دي.
د ټول ولسوالیو خلک به همدا غوښتل چې شبکې کار وکړي. دلته شبکې کار کوي نو واقعا ټول ډېر زیات خوښ یو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د اوسنی رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او په منځنۍ صفه 12.5 او یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. په افغانستان کې د نوی ټاکل شوی ولسمشر د لوړی مراسمو ته یو ورځ پاتې ده، خو محمد شفانی او عبدالله دواړو د لوړی تابعیا کړی او میلمنو ته بلن لیکونه لیږلې دي. محمد اشرف غنی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا بریالی اعلان شوی او د بریالیتوب وثیقه هم ترلاسه کړې، د جمهوری ریاست د ارګ په سلام خانی ماڼۍ کې لوړه کوي. دا چې وروستي پرمختګونه او ناندری څه دي او د افغانستان قوانین په دې برخه کې څه وایي، په دې اړه د اسدالله لودین راپور واوري.
په افغانستان کې د ولسمشر د لوړ مراسم سبا دوشنبه تر سره کیږي، خو دا ښکاري چې د محمد اشرف غنی او عبد الله عبدالله ترمنز ټاکنیز ناندری لا هم په ترنګلی حالت کې پاتې دي. تیر ځل د همدې ناندریو په پایله کې محمد اشرف غنی او عبد الله عبدالله د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ کړ، خو دا ځل خبره په ظاهره د دوو حکومتونو جوړېدو ته رسیدلې ده. ټاکل شوې سبا محمد اشرف غنی د ارګ په سلام خانی ماڼۍ کې د لوړې مراسم ترسره کړي. دغه مراسمو لپاره میلمنو ته لپرون راهیسې بلن لیکونه هم استول شوې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو سره خبرو کې د بلن لیکونو موضوع تایید کړی ده. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته د ورستۍ پرمختګونو په اړه وویل:
"دغه مراسم د ټاکل شوې نیټه سره سم کیږي، شاوه د کاپ نو سم نیټه ده. د دې لپاره ټول امادګي نیول شوې ده. داخلي او بهرني میلمنو ترڅو ستل شوې ده او دا یو شاندار او تاریخي مراسم ده."
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شاو خوادری اونې وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان کړې چې لمخې محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په ګټلو بریالی اعلان شو، خو د محمد اشرف غنی ټاکنی سیال عبد الله عبد الله دا اعلان ونه مانه او ل خپل اړخې د پټکو د ټول شموله دولت د جوړېدو خبره وکړه. اوس د خاغلی عبد الله د ویان مرستیال امید میسم وایي سبا دوشنبه د خاغلی عبد الله لوړ ته هم میلمانه رابلل شوې دي.
تمام آمادگی ها برای برگزاری مراسم تحلیف دکتر عبد الله عبد الله
د یوی د ټول شموله دولت د ولسمشر په توګه د عبد الله عبد الله لوړ ته ټوله تیاری نیول شوې دي. هڅه دا ده چې دا مراسم شاندار او د ټول شموله دولت او ثبات او همپالنې ټیم واړوي. د مراسمو کې به د پام وړ مشران او سیاستوال ګډون وکړي. خو د افغانستان قوانین د لوړې د دوه بیلابیلو مراسمو په اړه څه وایي؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد شهلا فرید د پښتنې ته په جواب کې وایي: دا وایي د ټاکنو د قانون او اساسي قانون لمخې اوسنۍ ولسمشر محمد اشرف غنی چې د کمیسیون لخوا بریالی اعلان شوی دا واک لري چې لوړه ترسره کړي. خدا چې ناندری رامنځته شوی مخالف ټیم هم ځان بریالی اعلان کړی. د عبد الله عبد الله د بریالیتوب اعلان ټاکنو کمیسیون نه بلکې د دوی ټیم خپل کړی دی. نو ځکه محمد اشرف غنی چې کومه لوړه کوي له اساسي قانون او ټاکنو قانون سره سم ده او باید ترسره شي. د محمد اشرف غنی او عبد الله عبد الله لخوا د لوړې بیلابیلو مراسمو ته چمتووالی داسې مهال نیول شوی چې ټاکل شوی د لوړې په سبا د ناروې پلازمینه اوسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د جرمني ډی پی ای اژانس ویلي د افغان چارواکو دا مخالفت ممکن له طالبانو سره په خبرو کې د افغان دولت دریز کمزوري کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان ولسمشر مانی د طالبانو بیا وخت رسیدل ناممکنه فرضیه بولی. د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل حکومت د طالبانو خطر ته متوجه دی، خو طالبان قدرت ته نشي رسیدي. د پرسیال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د طالبانو بیا وخت رسیدلو احتمال ته اشاره کړې ده. خاطر پردېشت د موضوع نور جزئیات اوروي.
افغان حکومت وی د افغانستان اوسنۍ نظام دومره قوی دی چې وسلوال طالبان د خپل غوښونو په ترڅ کې لمنځ نه شي وړای. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبه پورز لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د هیواد واستغیر کړي او طالباني نظام د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی.
خطراتی کې از ګروه طالب
دی وی هغه غوښونه چې د طالبانو لولوري مونږ ته متوجه دي مونږ درک کوو. د دې لپاره چې طالبانو سم زمونږ پر خلکو عامه ځایونو او خارونو بریدونه کوي نو دغه ډله بیا نشي راتلی او قدرت نشي ترلاسه کولی. دا یو ناممکنه فرضیه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي احتمال شته چې طالبان بیا قدرت ترلاسه کړي. ښاغلي ټرمپ ویلي امریکا 40 کاله په افغانستان کې وه، نو وړي چې 40 کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي. له بل خوا درې امریکایي چارواکو د نوم نه اخیستو په شرط د NBC نیوز سره د خپلو خبرو پر مهال ویلي هغه استخباراتي معلومات چې ترلاسه شوی دي ښکارندوی کوي چې طالبان د لاسلیک شوی هوکړې پلي کولو ته ژمن نه دي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشري مانی وایي که طالبان د لاسلیک شوی هوکړې مطابق اورکم اوربند او یا بین الافغاني خبرو ته ژمن پاتې نه شي د سولې ټینګښت ناممکن دی. په ورته وخت کې شمیر سیاسي شنون کې وای افغان حکومت اوس په خپل منځ ستونزو کې راګیر دی. د سیاسي چارو پوه ناصر شفیق وای د ترامپ وروستۍ خبرې د افغانستان حکومت ته یو ګواښ دی.
د ترامپ وروستۍ خبره د افغانستان د حکومت لپاره یو ګواښ دی، او دا ځکه چې اصل حکومت د بنبست سره مخ شوی، نو په کار ده چې څومره ژر کېدای شي دغه حکومت د ټولو سیاسي لورو سره په مشارکت باندې یو داسې حکومت رامنځته کړي چې تر څو د طالبانو سره د پراخه بین الافغاني ډیالوګ د لارې نه نوی راتلونکي نظام یا د نوي حکومت لپاره لاره برابر شي.
په همدې حال کې د امریکا او روسي حکومتونو په ویګړې اعلانې کې ټینګار کړی چې د اسلامي امارت بیا راتګ ورته د منلو وړ نه دی، او نړیوال ټولنه او ملګري ملتونه به یې په رسمیتونه پیژني. امریکا د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه چې له مخې به یې په راتلونکي 14 میاشتو کې امریکایان له افغانستان څخه ووزي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د میدان وردګ ځای چارواکي وایي طالبانو له هم هغه سبانی 50 ملکان نه دی پریشي چې څو ورځې وړاندې د چکول سوالي له یو شمېر کلیو برمته کړیو. د دغه ولایت مسؤلان وایي دا کسان په ظاهره غرنیو سیمو ته بیول شوي دي او هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشي شي. د ورزګان چارواکي بیا وایي هغه سل کسانې ژغورلي چې طالبانو له ترینکوټ شاره تختولیو. په همدې حال کې طالبانو منلې چې په روزګان او میدان وردګ ولایتونو کې یو شمېر کسان د څېړنو لپاره نیولې و، خو د دوی په وینا بیرته خوشی کړی دي. په دې اړه پام وکړئ، نور تفصیل ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د میدان وردګ ځای چارواکي وایي د تاریخوالي د کمښت او د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره هغه سیمو کې عملیات نشي کولای چې ملکیان پکې برمته شوې دي. د دغه ولایت مرستیال والی تاج محمد عمری ازادي رادیو ته وویل هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب هغه 55 تنه آزاد کړي چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بو ولیدي.
د چا کول سوالی کې چې کوم کسان تر ورځې کې برمته شوی او تر اوسه پورې ما حالات کې دي، یعنی بیرته آزاد شوی نه دي، او د کوم ځای نه نیول شوی دي، اوسه هم د ساحنه لږ ځای ته یا پورته خو ته دي ولسوالۍ برخه انتقال شوي دي. ټول ملکي کسان دي، نو په دې تور چې د دولت سره همکاري کو یا همکار دي په دې تور نیول شوي دي.
له دې سره سم د روزګان چارواکي وایي هغه شاوخوا سل ملکیان ژغورلي چې طالبانو د جمعې په ورځ د ترینکوټ له یوې څنډې له ځان سره بولي وو. د اورزګان امنیه قومندان محمد اعظم هاشمی وایي د دغو کسانو دره خوشی کېدو په عملیاتو کې جګړه هم شوه چې افغان ځواکونو او طالبانو ته پکې مرګ جوړل اوخته.
زموږ یو تعداد شاریان د ترینکوټ غوښتل چې د باخود په سیمه ته الته چنیو ملي زائدې، نو دوی الته تللې و د ملي د پاره په دې کې سپینځري کوشنیان ځوانان ټول تللې و. دا خوانه د طالبان پسیراله او دی په ډیر شکانجه وهلو ټکول سره بوتل مجرد چې موږ خبر سولو او موږ وکړای سوای په دوه سل نفر کې دوی وښ غورو او بیرته راولو شارته.
د طالبانو له څو ساعته باندې آزاد شو کسانو هم ویلي نه دی خبر چې طالبانو د څه لپاره بو ولي وو.
نه مې ویلي محمد د خیرو کاریز وسیدون ک نو موږ واته کس یارانو کله چې با خود ملي تاسو منځان ملي برابرې تم ځان ورسوي، نو یو دم بس پر مشکله باندې دوه کس را تراله ته په کانی را تکي کله ولي شور ونه خوري داسې د غرت مخه کی داسې درې پاوه یو سات یا دغه سي چم به په موږ د پښو مزل کړی چې
غاری وی غرو موږ لار نه و من پر غره نو ختلې د لار نه و دیدل انا پر لار شو پر تکول ډیر ځله مال تر سره وسو زه خپل په یو غار کې د دوه نفر سره خپل وم
بوټی میکواله زرنج به ولې یو زو مسلور نظامونه بل طالبان د ملي اردو په درشي کې راتراله موږ ټول عسكر دي بل موږ خپل بوټی کوله د ماشينه لا باندې وینول درځي توان و لنګوټي او شان مگر داله تپاتس وګر دورا د فادرانو نستری ودا یخته الله تعالی نه ډوډي و منځوم پته ما مکوي.
د میدان وردګ او روزګان چارواکي هم دغه برمتنیونه په انګیزه نه پوهیږي. دا سیراپورن خبر شول چې طالبان غواړي په دې سره د خپل بنديانو شمیر زیات کړي. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسانو باندې ځین شکونه و چې د دوی ملګرو په میدان وردګ او روزګان کې بیولي او بیرته یې خوشی کړی دي. مجاهد هغه اوازې رات کړي چې غوا کې دوی د په بل کوم هدف دغه کسان برمته کړي وي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سات اته بجیاو نولست دقیقی دی اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو څلی کلی دی البته سش کال د مارچ له اتمې یا د شزو له نړیوالو ورځې سره په یو وخت د افغان شزو د حقونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي چې ګڼو مطبوعاتو په تېره بیا ورځپاڼو ورته کتنه کړې ده. پرون هم نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د شزو د حقونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې، خصوصا د اندېښنې وروسته له دې زیاتې شوې دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه شوې ده او بین الافغاني خبرو ته ور رسیږي چې په هغه کې هم په دې موضوع باندې خبرې وشي. وروسته لدې چې د شنبه په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه، بین الافغاني خبرو ته لار هواره شوه. په دې خبرو کې د افغانستان د نورو اساسي مسئلو ترڅنګ د افغان ښځو د حقونو موضوع هم شامل ده چې یو شمېر ښځې په اړه اندېښنه لري. د کاناډا ګلوب اینډ میل ورځپاڼې ته په دې اړه سالی آرمسترانګ لیکنه کړې او هغې ته یې دا سرلیک غوره کړی دی: د طالبانو سره سوله د افغان ښځو د حقونو په بیه کېږي. سالی آرمسترانګ د بشری حقونو فعال ژورنالیست او د غنو کتابونو لیکواله ده. د افغان شزو نامعلوم برخلیک د دې د ورستی کتاب عنوان ده. میرمن آرمسترانګ د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو موافقه ته خوشبینه نه ده او وای سره لدی چې سخت ده چې د دې معاملې ګټون کې یا بایلون کې به کوم خواوي، خو څه چې شکاری لوی یا اصلي بایلون کې به افغان شزی او جونی وي. لیکواله د طالبانو د خبرې ته اشاره کوي چې وای د نجونو تعلیم به د اسلام په چوکاټ کې وي، خو ډیر وای چې د طالبانو منظوردار چې نجونې دي یوازې تر دریم ټولګي پورې زده کړې کوي او هغه دي هم یوازې دینی علوم ولولي. دا د افغانستان د اساسي قانون د تعدیل په اړه هم اندېښنه شي او فکر کوي چې که دا کار وشونه د ښځو د حقونو دا تضمینون کوي به پاتې نشي. آغلی آرمسترانګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته اشاره کوي، وای طالبان به د سولې له موافقې څخه د حکومت د نسکورولو لپاره کار واخلي. لیکواله وای ډیر شزی او د بشري حقونو مدافعان له دې نظر سره موافق دي. لیکواله وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د سولې مرکچان باید وروستی تاریخ هیر نکړي، یعنی مخکې تر دې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راشي او طالبان پر افغانستان واکمن ول، د هغه وخت چې افغان جونې له تعلیم او نورو مدني حقونو بې برخې وي. یور نیوی نشی هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا لیکنه د نوتردام پوهنتون استاد مداف جاشی کښلې ده. شغله جاشی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سولې د پخوانی موافقو لوستلو او تیړلو وروسته لیکي چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې د امریکا طریقه هیڅ تاریخي مخینه نه لري، ځکه چې لومړی منلې چې خپل ځواکونه به باسي او بیا به د سولې پروسه پیلېږي. د یو ار نیوی له لیکنې سره سم حتمی نه ده چې دا طریقه دی ناکامه شي، خو د سولې له هغو تاکتیکونو سره چې په خوا تجربه شوي دي سر نه خوري. د لیکنې لیکوال وایي طالبان د خبرو اترو او یا د سولې سابقه نه لري او اوس د وژنو د بس کولو لپاره د دوی چمتووالی له امریکا او د افغانستان له حکومت سره د خبرو لپاره تیاری یو ښه او مثبته نښه ده او کیدای شي چې د دې کشالې د پای ته رسېدو لپاره یوه کړکۍ پرانیزي. د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د 24 ساعته فعالیت د دوام غوښتنه کوي. په غزنی کې د ټلیفوني شبکو کارونکو د ازادي رادیو له خبريال حبیب الرحمن تاثیر سره په خبرو کې لټولو شکلو خو وغوښتل چې مخابراتي شبکو ته د فعالیت دایمي اجازه ورکړي.
دا د غزنی په سوار لسول سوال یو کې د دولتي او خصوصي مخابراتي شبکو نږدې و کلن حالت وو، خو وستاسي نه ده. لا تیرو دوه ونه یو څخه د غزنی ټولو ول سوال یو کې خلک لخ خپل خپلوانو سره د ټلیفون لاري اړیکه نیولای سي، خو دغه کسان غوښتنه کوي چې دا اړیکه د تلپاتې سي. د دې ځای اوسیدونکو وایي چې په دې سره د دوی ډیری ستونزې هوارې سوي. دوی په جګړو کې لشکېلو لورو څخه غواړي چې نور د مخابراتي شبکو ته د تل لپاره د فعالیت اجازه ورکړي.
نا نو می سونا ده اندړو لولسوالی یعنی لبند سردی څخه راغلی یم په دې باندې باور یم چې ټول لولسوالی خلک به همدا غختل چې شبکې کارو کې خدای سي په دې اوربند کې شبکو کار وکاو دا د ټولو د خوخي لامل ګرځیدل تاسو باور وکئ چې کله سي به شبکو کار نه کول بعد له 1200 بجو به کوم ناروغ پېښ سو کوم خبره به وسوله مرګ ژوند به پېښ سو هلته چانه سو کولای یو بل څه خبر ورکي خو اوس مهال چې مثلا دلته شبکې کار کوي نو وقن ټول ډیر زیات خوخیو
دا غزنی شار په بازازي سیمه کې یو بل مېرمن چې پښنه چادري کې ولاړه ده ل ځان را پیژندلو ورسته یا ازادي رادیو ته وویل
نو مې سپګمې ده د غزنی ولایت کرباغ ولسوالي اوسیدونکو ما موږ غواړو چې دا شبکې هم د سفال وساتي مخکې چې ولسوالي کې کوم سنځ په هیدن او ډېر به مشکل ولو چې خپل خپلوانو ته په نورو ځایونو کې حال ورکي وسلنې کمرغه د چپور کم کې شبکې فعال دي نو زموږ د ولسوالي خلک تر کومه ځای چې خبره يم ټول خوشاله دي
احسان الله کریم هم د شبکو له فعالیت خوښته یا وایي دا چې جګړه کوم سوي د نو په غزنی کې دي د شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل سي
زموږ له خکیلو غاړو څخه غوښتنه ده چې مخابراتي شبکو کار ونه لري د خلکو ته ډیر اساني پیښوي او که مخابراتي شبکې نه وي ژوند زما په نظر باندې ډیر ورسره سختيږي
په غزنی کې د مخابراتو رئیس انجنیر عینالدین نیازی وای په دغه ولایت کې له تیرو دوو اونیو څخه د ډیری سیمو خلک د مخابراتي شبکو له 24 ساعته خدماتو څخه برخمن سوي دي دا تاوتریخوالی د کمیدو له ورځې په ټولو ولسوالیو کې شبکې فعاله سوي دي خو ځینې هغه سیمې دي چې هلته تنبې د جګړو له امله نړېدلې دي او هلته اوس هم شبکې غیر فعاله دي نور هیڅ ستونزه نشته دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په 14 ولسوالیو کې له نږدې اوو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې په 24 ساعتونو کې یوازې د ورځې له اتو تر 12 بجو پورې د فعالیت اجازه درلوده خو اوس 24 ساعته فعالیت لري
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د اورزګان د مرکز ترین کوټ یو شمېر اوسیدونکو ویل څلورو کلونو راهیسې شونځي بندې او ماشومان له زده کړو بې برخې دي د اورزګان ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي هم مني چې په دغه ولایت کې د ناامنۍ له کبله د ماشومان پر مخ شونځي بندې د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه راپور لري
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ نچین سیمه منځنی شوونځي چې رواني جګړې نړولې او زرګون زده کوونکي لز د کړې به برخې کړې دي د سیمه اوسیدونکو وای شوونځي د جګړو لامل نړیدلې ده خو د ټولګي د چتونو ګاډران او د غشان خښتې په دې شوونځي کې د جګړو د مرچلو په جوړېدو کې کاریدلې دي و ال کی جی په دې شونځي کې لزرو ډیرو زده کوونکو زده کړې کولې خو لا تیرو څلورو کلونو رئیس د جګړې لامل دروازه د زده کوونکو پر مخ تړلې ده د دې شونځي دوه زده کوونکو جمیولا او رحیم الله ازادي راډیو ته داسې وویل
دا اوس څلورم کال چې دا جنگونه راغلي په دې شونځي کې بیا درس نه دی ویل څه دا څلور کال بیا برخو کډیم په شاوه کله یو ځای ته درس وی کله بل ځای ته درس وی وس نو ټول د چوکې په جلری یا یو پسونه یو شیلری هغه ګوري کنور انور د غیلا بیکاره کړی
چې دغه جنگونه شروع شوی دغه مکتب خراب شو دی وستا دی مرزا خپل کارونه کوو به شي نه خدا جنگونه چې سره را لاغه ګرد مکتب هم سره ونړ درې دغه بالا ګرد شان سره ولاړ ورسو سجې کې ډیر دې د ګرد کلی د ورځو په خوا بورکله وس نسته وس دا مکتب خراب شو دی دغه رئیس وس به څوک نه دی ورغلی نو خدغه مکتب په خو ما دی مانی درلود نو څوک نشته وس دا مکتب ګرد سر خراب شو دونه څوک نشته چې ورته راشي مس مکتب راسان کې مرورځه او شی پک شي زده کو
دا یوازې د نچین شونځي نه د چې د جګړو لامل تړل سوي بلکې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې لسګونه نور شونځي هم ستچی د جګړو لامل ځانمنې سوي دي د ترینکوټ شار د ګرماب سیمه اوسیدونکو وای په سیمه کې لتیر یو کال رئیس طالبان نسته خلا هم دلته شونځي تړلې دي او څوک د دوباره په الغام نه کوي دی وای ماشومان اوس لز د کړې به برخې دي او غوښتنه کوي چې تړلې شونځي دی یو ځل بیا ورته خلاص شي
نمې جمعه ګل همت د روزګان ولایت سیدون کې مخبونه شاګردان وزري ول ساو په شاوخوا کې مجددي شمول د دې مکتب د لودلې نو ټول شاګردان عادي وس د مکتب د زدکړې د ستر نعمت څخه بیا برخې دي. عادي دا شاګردان چې په خوا درس تل وس پسونه ګوري یا بچلی کې یا مرد کې کې بانا جنگ و مانه وس خوا دی جنگ ختم سو په دې منطقه کې دا منطقه خوا د وس امن د ژر در ژر جزمور مکتب راته جوړ کې دغه پڅنګ کې جراته پال کې دغه
مانم مسری محمد ور لسیار دی. دا چې کس دا ډیر وخیر په د جنگو کې ورانه سونه بد څه ولاړ نو وس مخشنیان دغه د درس مثال په پوجي کې اختاجی دی سکار شي نسته چې مکتب د ولارت مکتب خراب
او د چش پوجي کوي په
د تاریخ پوجي دا تاریخ پوجي د اپسونه ګوري یا بل کې سکیا په کوڅو کې مرد کې کوي. مثال په اول سیم کې هم په دریم کې هم په پنځم کې هم و درته مبارا ولر نه و نو اوس په خوا مکتب ته ورته چې وخت به سو مکتب ته وره درس به ویل را ل بکورته به ورته مثال جوړي به خوره بده بس و دا غي سی بیا مخشر بیا ورته مکتب ته ولر اوس نو بل کار نه لري به پوجي او به پس خو به پساته ما سه بل کار نه لري.
د اورزګان ولایت د پونې ریاست مسولین هم منیچ په دغه ولایت کې د نامنیو لامل د ماشومان پر مخ شونځي تړل سوي او ودانې د جګړو لامل زیانمن سوي.
زمو شخلاق زادي رادیو اوري ل اورزګان مداسري رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واورید. د دې خبرونه په دوهم نیمای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه یو حقیقت سره خصوص اتبجی او دیرش دقیقې دی د دې سات لند خبرونه واوري. د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده او په کابل کې د امریکا د سفارت له شار ظافر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پانی سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبرې وشوې. د غزنی چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفارزوی وژل لري. د غزنی ولایت د مطبوعاتي دفتر مرستیال سمیر احمد احمدی اوسادی رادیو توبل چې شاغل غفارزوی تیر ماشم وو به جید قرباغ زړی اډی تروانو چې د کلاشینکوف د سپری وشوي. طالبانو د یو شمیر امریکایي چارواکو هغه اداوې رد کړې چې ګواکې دغه وسلهواله ډله نیت نه لري چې له امریکا سره د لاسلیک شوي تړون مادي عملي کړي. ان بی سی تلویزیون تیر ورځ د دریو امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړ چې استخباراتي معلومات ښیي چې طالبان د تړون عملي کېدو ته لیوال نه دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره د روان شل اووریز نړیوال جام دوهمه لوبه ترسره کوي. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه افغانستان ګټلې ده. د جام وروستۍ سیالي د سه شنبه پر ورځ د مارچ په لسمه کیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي وروسته لدی چې چارواکو په واشنگټن ډی سی او سپینې ماڼۍ ته نږدې د کورونا وایرسو پیښې تایید کړي اندېښنه نه لري. د واشنگټن ډی سي ښاروالي موریل باورز پرون شنبه وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مالوچو یا پومبې په کرنه کې د ونډې اخیستو د لسیزو زور سیستم لغوه کړی دی. د بشري حقونو ملاتړو د په ازبکستان کې یو لوی بدلون بللی دی. او د لبنان صدر اعظم ویلي هیواد یې د پورونو د ورکړې وس نه لري او د 1.2 میلیارد ډالرو پور ورکړې ځنډولې ده. حسن دیا پرون شنبه په یو تلویزیونی وینا کې وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې کړکیچنې او خطرناکې کچې ته رسیدلې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په کانکور ازموینه کې د کامیابی دو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي. خو د دې ترڅنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. وا باورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کیږي.
د فراق مې فکر نه د کړی نه تانه مې دوه مغ کړی دي چې زه به تب ته کامیاب شم.
انتخابونه جګونه سوال نه مکمل سيوب.
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال ښه انتخاب وکړي کوم مسائل ته باید پام وکړي
چې کله انسان چې شی شروع کوي باید خپل علاقه سره مرکه شروع کړي
پانتونه خمر فکو د طالبانو ته مخکله امتحان نو دوی به کول شي انتخاب وکړي
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زرو یمدومی وړاندې کوم
دا دولسم ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې په هنتونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري خو د امتحان په محال لوی یا وړې تیروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي دا پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې دا کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په خوانځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې لستونزو سره مخ وي
ما یعنی د دوی په اړه کې فکر نه ده کړی رښتیا وایم د دې په اړه کې فکر نه ده کړی یعنی تانه مې دوه مغ کړی دي چې زه به تب ته کامیاب شم یعنی موږ مکتب کې کا چې ته داسې خدار سر کولې دوه معلومات تر کولې موږ کورسو کې شي کول دلته خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کو یعنی د خپل خوراک نه موږ غر
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړی خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي
نو هغه وخت کې غټه کامیابی دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي هغه د خوشحالۍ ځای نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړي او غته خونو مر کړي بیا 288 نمبر چې ما وړي کابل ساينس پنځه ته ورکړم نو هغه غټ اشتباه دا ده چې کله انسان چې شی شروع کوي باید خپل علاقه سره مرکه شروع کړي یو سړی که چیرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کړی طب انتخاب نه کړي کله سړی حقوق پنځه ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي هغه چې کله وم سمستر ته لاړم ما ویل چې ولا اشتباه دې کړی دا پنځه دې غلط انتخاب کړی دا هغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم
په کانکور کې د کامیابی لپاره مهمه ده چې ځوابونه ته په کتو سره په هنځي انتخاب شي یعنی لومړی سوالونه حل شي که امتحان ورکوونکي یو سلسله سوالونه حل کړي وي دا ورته خبلل کیږي چې انتخاب د یو سلو ډیر شو سوالونو د حل لپاره وکړي ځکه کې د شي ځینې ځوابونه به د په نظر سم وي خو پکې تیروتای به وي که چیرې د مسلې ته پامونه شي او انتخابونه لوړ وي ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي
ما اول څه کله مکتب خلاص کړ زه تر هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پانتونو کې له هغوی سره مشوره وکړله تر څو زه ښه انتخاب وکړم خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پانځه دې مخ ته وړلی شي زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله ازمایشي امتحانونه نمونه ورکړي انتخابونه جګ وله سوالونه مې کم
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د دولسم ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم فرضاً مالجوي طب دی خلک یوازې مالی جوید طب ته هڅه کوي ستوماتولوژي فارمسي دا ټول د طب بخشونه دي په دې کې کوشش نه کوي ځکه چې هغه مالی جوید طب یو نوم هم لري او بل دا چې یو دبدبه لري لکه انجینري سیول انجینري مهندسي حتی مهندسي نه خوښیږي مهندسی هم انجینری ده مګم سیول انجینری خوخوي کموک ته ویل کیږي ته مالجوی ته بټا کې انجینری وټا کې پپټو سترګو بګي پپټو سترګو ټاکو کله چې انجینری تلاش بیا زورم پین رسیږي مالجوی ته تلاش وین نه شول دلای
ډاکټر مخلص شیرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافی معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تیر وطن و نه کړی
دوی د سیو کتاب جوړ کی چې په هغه کې ډیر واضحه دغه کودریشتي او دغه مثلا د هر پنځه باره کې ورته د کار ساحه خودل شوی چې دغه دغه ځکه دغه کارول کیږي مثلا دغه پنځه دغه دونه لري افواید ورته ویل شي یو خاص گروپ جوړ شي به هر مکتب کې مثلا دوه دو نفره یا یو نفر دو موظف کې به دغه سیمینار په توګه دا ورته تشریک کچیر شپه ګورزم تشریح ورکول شي دغه نو شاگردان د دې لار پیدا کولې شي چې مثلا حتی شوق زیاتیږي د هر پنځه سره دغه یو ګروپ کچېره جوړ شي یو کتاب جوړ شي نو ان شاء الله دا مشکلات به حل وي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجی د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې د کانکور ګډونوال په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي په دې مسله کې د نورو له فرمایشونو او خبرو سره څه ډول تعامل وشي او د خپلې خوښې پوهنځي ته د انتخاب په برخه کې کوم مسایلو ته پام وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهن عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي خو ډیرې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي، نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازي کوي او د شاګرد په ناکامۍ کې هم، یعنی په دواړو صورتونو کې، ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخاباته جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجه کیږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی طب انتخابوي، وایي طب د کابل، طب د هرات، طب د بلخ، طب د البیروني، طب نه پوهېږم د ننګرهار، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا طب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، پنځه انتخاب یې له طب نه پوره کړي او سړی په 300 نور باندې هم بے نتیجه کیږي. حال دا چې موږ په 300 نور باندې مسلین خو نور 15 ته کمیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه د تور ته نور رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري د رشتو ته کمیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال د تم لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو 15 خوښ وي، هغه څنګه کولای شي ځان ته نور 15 انتخاب کې کېدای شي دی په کې علاقه ونه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې 15 انتخاب ورکو، دا 15 انتخاب هم دغه لپاره دي چې په 15 کټګوري کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چیرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لار پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لار نشو پیدا کړو، نو د دې نه یو بل ټیټ پنځه هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب ته حتما باید لار پیدا کړم. د 15 انتخاب هم دغه لپاره دی چې موږ د خپل انتخابونه په صلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراد کړو نو موږ کولی شو چې په صلاح لار پیدا کړو. دا حتمی نه ده چې یو سړی په اتمن یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي او فزیک او کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ او جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارده یم. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پوهنځۍ لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم، فرضاً د تورت ورور پوهنځۍ.
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پوهنځۍ انتخاب کړه، له دغه سي فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکولی شي په هغه برخه کې ښه زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایو لارښوونو مطابق عمل وکړو، دا بد کار نه دی. خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته چې ارتباط لري، دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید په ونه باندې قناعت ورکړي، دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار او مور ته بلخر قناعت ورکړي چې زه طب لپاره نه یم جوړ. زه مطمئنه یم چې که هر سړی چې په خپله خوښه باندې پنځه وویل ته بریالی دی. او کده پنځه ور باندې تحمل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار ورته پیدا کی کامیاب شي خو پنځه کی ک وین وای جبری د ور باندې ک فارغم شي جبری د بلخر ټولن ته ماسر واقع کیږي من هغه سه خدمت چې باید وکي نشي کولای
د کانکور یو شمیر ګډونوال د سه هم وچ هتا کله چې هغه د امتحان پارچه ته ناس هم وی په خپل انتخاب کې د وزړی وچ ښا دا وکم هغه وکم لکومه زیا دوی باید په دې اړه فکر وکي او د ته کار وکي چې دوی باید کومه څنګه ولولي او د کومه څنګه لپاره ماده گیونی سي
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي یو خپل شخصي علاقه او خوخه چې د کوم پنځه سره ده دوام د خوانځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځای په کوم برخه کې کار کوي دنه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سلام منل کیږي او دا باید کوم کارونه په مخ بوزي د بلې خوا نه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پنځي اهداف یې او غي کریکولمونه چې کوم ځایونه پکې تدریس کیږي او بلاخره په ټولنه کې د کاریابي موضوع دا په خپل پانو کې ولرته څو دا طلب مخله د رچ انتخاب کول لاشه د لوړو زده کړو تحصیلاتو هغه ویب سایت ته هلته وګوري پنځي انتخاب کې اقتصاد فرزن وګوري اقتصاد وګوري چې کوم ځایونه پکې تدریس کیږي او د کاریابي په کوم موردو کې دا نو دا ټول د عدم آگاهی د پانتونونو نه تحصیلات لینه چې د لپاره واقعا کم کار شوی د کوم په دغه برخه کې پانتونه خمرفي کو دا طلبان ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي
درنو اوریدونکو په کانکور کې د انتخاب په اړه مو د ازموینو د ملي ادارې لسرپرست پوهان عبدالقادر خاموش مرکه واوریده په دې سره د تاندې څنګ خبرونه هم پای ته رسیږي تر بیا خو وخت ولرې
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو نه کې هلي او سلامونه زه نسیم شفق يم او د افغانستان د امروختیا د وزارت له ویان وېد الله مایر سره په دې باندې خبرې کوو چې د کورونا خطر لا هم څنګه دی په افغانستان کې آیا د دغه ویروس د خبرېدو په خطر لا هم د پخوا په څیر هم غسه ده او تدابیر څه دي ډیره مننه کور ودان مایر صاحب خیر الله
سلامونه تاسو ته استاد درنو اوریدونکو ته
جناب مایر صاحب په افغانستان کې د کورونا د وایروس خطر لا هم په مغه پخوانی حالت کې دی
تاسو وګورئ چې ورځ په ورځ د کورونا وایروس په نړۍ کې نور معاملې کې مثبت واقعیت لیدل کیږي دا اوس چې سره خبرې کوم تقریبا د کورونا وایروس مثبت پیښې 50 یا ملک د دنیا کې لیدل شوې دي دا په دې معنی چې خطر ورځ په ورځ ټول نړۍ ګواښي او زیاتېږي افغانستان هم هغه وخت چې ویروس په چاینا کې و موږ په هایرس کې نه و یعنی ډېر د خطر لاندې نه و اما کله چې زموږ ګاونډي هیواد ایران کې واقعیت ورځ په ورځ زیاتېږي او وفیات هم لري دا د ډېر تشویش او نگرانی موضوع ته په ما خاطر موږ ډېر زیات جدي اقدامات اتخاذ کړي
معذرت غواړم دغه اقدامات چې تاسو کړي کړه تو است اقدامات څه دي
بله موجوده ویروس په ایران کې دا معنی چې موږ اوس په شدید رس کې یو او آسیب پذیري زیات شوی دم په نظر کې نیولې څلور ولایته چې د هغه کې د ایران نه زیات افغانان بیرته یا رد مرز کېږي او یا په شکل د داوطلب راځي دوی اقدامات خپل شدید کړي مثلا په هرات فراه نیمروز او قندهار کې موږ د خپل د غربالګری ټیمونه تقویت کړل په نیمروز کې موږ شل بستر ظرفیت درلوده اما اوس موږ سل بستر نه زیات که خپله د عامې روغتیا وزیر او موږ ټول لاړو د ابریشم پول مو مولیده د نږدې نه چې هلته موږ د خپل آسیب پذیري پیدا کړو چې څه ده له بده مرغه د ایران هیواد هغه افغانان هغه غریبان چې کار کوي ساختمانی کورونه کوي یا نور کارو کې مشغول دي هغه اکثریت په هره ورځ په زراو دوی د اسلام قلعه بندر او پل ابریشم نه دوی رد مرز کوي چې دا خطر د دې زیاتوي چې ویروس انتشار وکړي په ټولنه کې او ضمناً یو تعداد معتادین د مواد مخدر چې په نشه یي توکو روب کسان هغه هم تقریبا 200 کسه په یوه شپه دوی رد مرز کړي وو چې همدا سبب شو چې موږ سفر وکړل ته لاړو او یو شفخانه چې تقریبا ظرفیت 500 ته 1000 کسولاری هغه هم د معتدل مواد مخدر ته اختصاص ورکړ. پرابلم د روغ دو کسان دا چې دوی په ګروپونو او ګروه کې ژوند کوي، لاس کسه شل کسه دیرش کسه زیات پیازه یو دو چې هغه مواد استفاده کوي څادر په ځان اچوي. که چیرې یو په ویروس د کرونا یا په کووید 19 دوی مصاب وي، هغه ډېر ژر نورو ته سرایت کوي او ډېر ژر دوی په ټولنه کې ګرځي، د ورځې خیر غواړي یا بوتلونه د شان ټولوي. نو په دې خاطر دا یو ښه ګام و چې هغه واخیسته. او په هرات کې مخکې دنه چې موږ په ایران کې واقعه ولرو، موږ سفر وکړ ایران ته، هرات ته هم لاړو. اول ته وزیر صاحب یو شفخانه اختصاص کړه چې تقریبا 10 بستره و، اوس موږ هغه ظرفیت زیات کړی. 100 بسترې روغتون نن هم تجدید وارد مریضان د کرونا ته نن هم اختصاص ورکوي.
ډاکټر صاحب ما یارو بخی، کله چې تاسو د شفخانه خبره کوئ چې اختصاص کړی دی یا دغه صحي مراکز هم اختصاص کړی دی، دغه څومره سنبال دي دغه شفخانه یا دغه مرکزونه، څومره کولای شي چې د تداوی او درملنې جوګه وي او خلک له دې عمله ډډبن وي؟
تاسو پوهیږئ چې مدیریت دی منابعو ډېر زیات مهم ده چې څر نو ښه مدیریت وشي. تاسو پوهیږئ دا ویروس تداوی دی قطعي انټي وایرال نه لري، دلته ټول اهتمامات وقایوي دي، ټول اهتمامات که تداوی هم که عارضي دي و سپورتیف تداوی ده. موږ زیات محراق د توجه مو اوس پیشګیرانه وقایوي اقدامات دي، ځکه ضرب المثل ده چې وقایه بهتره او ارزانتره دي تداوی نه ده. نوزم نن تداوی ته هم په اول مرحله کې چې عارضي تداوی دغه خو ټول نړۍ کې او شانته کې دلته هم امریکا کې هم دا کېم دم کرونا کووید 19 څنګه سبب دی مرګ ګرځي، دا په اول مرحله کې د عادي عارض لري چې تبه ده، وچ ټوخی ده، د ځان درد، کسالت او دا مسایل. بیا پیشرفته حالت کې مشکلات تنفسي پیدا کېږي، ځکه د هوایي کیسې یا الویول چې ورته وایي دا پړسوب کوي، منتشر پړسوب دی ټول سږوي چې سبب د التهاب دی سږو ګرځي، دا التهاب سبب د عدم کفایت د تنفسي ګرځي او عدم کفایت تنفسي سبب عدم کفایت قلبي ګرځي. په آخر مرحله کې چې مریض دست سجده ځي، بیا هغه د سن لازنام چې کوم ګروپ واسي پذیره ده، د مرحله ته چې مریض ځي هغه بیا مصنوعي تهویه ته ضرورت لري، یعنی د ماشین په واسطه دته باید تنفس ورک شي چې هغه اول مریض انټیوبیشن کیږي، پایپ مخصوص ورته داخلي تنفسي سیستم ته، او د ماشین په ځکه سږي خپل کار نشي کوي، ماشین سره دته هم موږ تدابیر نیولې شپته په ونټیلټور موږ لرو چې دا په مخکې دینه چې ویروس په ایران کې موږ د اهتمامات ونیول، ځکه وخت چې موږ د ویروس دقت وکړو چې ټول مملکت کې دا انتشار کوي، په نن موږ اهتمامات د هماغه اول ورځ نه چې پوهان کې و کمیټې هم تشکیل کړلې، بل صبح همغه هم رامنځته کړه. بیا هم یو خبر تکرارم که واقعیت په منطقه کې زیاتېږي، د افغانستان آسیب پذیری هم زیاتېږي، که پاکستان کې زیاتېږي، که په ایران کې زیاتېږي، یا ازبکستان او تاجکستان کې، بل شکه چې افغانستان هم لکه هر بل ملک غوندې آسیب پذیره ده.
اوس افغانستان موږ یوه پېښه مثبت په هرات کې درلوده او څو مشکوکې پېښې، اوس هم هماغه یوه پېښه مثبت موږ په هرات کې لرو که دا پېښه
ډیریسی؟ الحمدلله تاسو هم پیښه مثبته ده، او نو ټول مشکوک تستونه زموږ منفي وو، شپږ تسته د معاینې لاندې دي چې 15 د کابل دي یا د قندهار دولت نه راغلی. نو دلته مختلف فکتورونه، یو به د پاک الله نظر په بیچاره ملت باندې چې برله موږ ستونزې زیات لرو، جنګ او جګړه او دا ده، بل موږ په موقع اعلام وکړه خلکو ته، اوس تاسو وګورئ په هرات کې خلک ډېر احتیاط کوي، هغه وقایوي اقدامات، هغه مسایل چې موږ ورته وایي، خپل خلک ویښوي، ځوانان ګوري چې تبلیغ کوي د کرونا وایرس په کې، بعضې خیر خلک راځي مرسته کوي د نورو سره، شاروالې تالارونه د وعدو وتړل او مکتبونه په تعویق وغورځېدل شوې، دغه ټول دا نیک اقدامات دي چې کولی شي د ویروس د نشر نه جوړ کړي. د ډېرو ملکونو هم چې تجربه واخیسته چې څه اشتباهات هغوی وکړل موږ تکرار نه کړل. په بعض حالاتو کې دلته چین چې دا کنټرول لاندې ورځ په ورځ راولي، دلیل یې دا نه ده چې عظیم اقتصاد لري یا ډېر پرمختللی صحي سیستم لري، که هغه مسایل وای د اول نه به کنټرولوی شوی. دلته همکاري او همغږي ډېره مهمه ده، خلکو همکاري و ورسره، چې ورته چې په کور کې پاتې شئ مه ځئ، ټول په کور کې پاتې شئ، چې لاسونه پرېوئ، لاسونه په د ورځې شل یا دېرش یا اضافه تر هغه کار وکړه. موږ هم الحمدلله تاسو د رسنۍ په خدمت خلکو کې دی، خپل دلته زه وینم چې یو عمومي همغږي رامنځته شوی چې دا یو ډېر ښه کار ده.
ډاکټر صاحب معیار، تګ را تګ لا هم د افغانستان او ځینو ګاونډیو هېوادونو نورو هېوادونو سره شته، هم د هوا له لارې هم د ځمکې له لارې، په تېره د ایران سره چلته د کورونا د وایروس پیخي هم زیات دي او د مړینه کچه هم وصل وړه شوې ده. دغه څومره مشکل جوړولای سي او د تګ را تکونکو د تشخیص په خاطر چې ما به د وایروس ځان سره رانوړي تاسو په سرحدونو کې څه تدابیر نیولي؟
تاسو پکې چې د افغانستان تر تک زیاته تک نشته او را تک هم بعد مرغه اغه غیر قانونی مهاجرین چې د چاسناد له دیغوی بیخی زیات ده. قانون مثلا اول ورځ چې نیمروز بندر ته مګلور پراب شم کې و سو کس راغلل، 1200 کس پغه کې 1500 پاسپورت د لاس مدارک او 1000 خلکو چې دوی رد مرس کړي وان ډاکومنټډ ایمیګرنټس یا کارګران او غریبان دی افغانستان. یو ورځ چې بندر وتړل شو تاسو ولیدل چې مختلف رسنۍ او د سوشل میډیا نه تاسو چې په زرها او خلک د بندر اخو دلته نو داس موږ او تاسو همتنان د ایران گاونډای دغه د اولاد ته دی ورور ته دی خور ته ته ځای ورنه کنسو په دې خاطر کار چې موږ وکړ موږ بندر دی واشي هم انتقال دی مسؤونی اوس موږ کار چکو تیمونه هم تقویت کړي په دې مختلف بندرو کې دی یو دوا تیم په واس څلور پنځه تیمونه دي او خلک راځي د دوی غربالګری اسکرینینګ چې موږ ورته وای د کیږي چې اولی ناراضه ته به ډیر وصفي چې د ملک ناراضي بیا راز دی لکه رزش یا دغه ولري افرازات ولري دیزان درد ولري وچ چوخه ولري ده بهغه موږ به قرنطینه وي په همدې خاطر موږ مشکوک واقعیت هم ځو چې قرنطین موږ کړل سمپل اخلو سمپل اخلو چې کچېره سمپل مثبت وو بهغه د ایزولیشن ورډ کې د تداوی لاندې کنه به ساتل کېږي ورته وای چې 14 ورځې تاسو قرنطین خانګي وکي هغه څوک چې راز نه لري هغه ته هم ورک ورکول کېږي تبلیغاتي قرنطین خانګي قرنطین ته دوی تشویق کوي
او هغه وسایل یا هغه آلی چې د رئیس مشخص کی چې تاسو استفاده کوي دا تاسو کافی لري؟
بله و دا څولت کار په خاطر انفراریډ ترمومتر نه ترموسکانونه دي بل شک دا موږ لرو که بخې دا ومن لرو عادي ترمومترونه هم اوس په بازار کې ډیر زیات پخې هم ته په ډیر ځل منوي اما موږ دا ټول انفراریډ ترموسکانونه لرو د څلور ولایتو چې سرحد دي دوی سره ډیر لوجستیکی او مالی مرستې زیات شول وخت نه چې وایروس په ایران کې ده نو په ما په هاوی کې د مختلفو سیستمو او چینلونو کار وخته شو دی حج او اوقاف او وزارت نمنندویم چې په 13 جمعه خطبه کې همدې موضوع تقریبا 50000 نه زیات مساجدو کې دوی تبلیغات کړ زموږ تیمونه هم په مساجدو کې په مختلفو ځای کې چلتا غنګون دي خلکو زیات ته تبلیغ کوي او موږ سره د افغانستان ټولو رسنه ډیر زیات مرسته کړې زموږه ستون فقرات تشکیل کړې په دولت کې
بله او وروسته پښتنه دا جناب ډاکټر صاحب معیار چې خلکو ته پیغام سده چې خلک باید څنګه وسیګام رواني لحاظ او هم په عملی لحاظ څه تدابیر باید ولري
متاسفانه په داسې بحراني حالاتو کې اوازه او ګنګوسه او د ډیر زیاتی او کله وخت یو تعداد خلک یا هم دی یا غیر هم دی یا هدي د ملک نه دی او اکاونټ د فیسبوک شای جوړ کړی دوی شای پارګانی کوي او دروغ ډیر زر تیږي دوی هیڅ کله دی هغه ته غوګونه نسی د عام روغتیا وزارت رهبری او کاری تیم متحد د چموکه واقعیتونه خلکو ته وای ځکه دلته په سیاست کارم نه لرو هدف زموږ د خلکو صحت او روغتیا ده او جسمی او فزیکی او رواني روغتیا ده نو دا به ان شاء الله چې هر واقعي موږ دوی سره شریکو فقط هغه پیمونه چې د عام روغتیا وزارت نه دوی ته ورکول کیږي وخت ورته نسی لاسونه دی منځي هر فامیل دی ورځي شلته دیش پر دی لاس منځي ک چیرې څوک مریض رزه شایلر کوشش کی تماس نور سره کم کی ک پرنجيږي اټوخه کوي هغه دی مختهونی سی دی او د سمال یا کاغذ یا ک ماسک یا لاستون د خپل چیز نه ویټامین سی دی زیات مصرفي میوه دی زیات خوري ترکاری ک میوه توانمندی نه لري افغانستان کی ترکاری ارزان ده شلغم زرده کی لکڅو بوبات مو چې دند سوب جوړ کی ترغو مقاومت وجود یې جګي او دی اوازو شکار دی نشي
ډیر مننه جناب ډاکټر صاحب مایا
کوروادان
جنت دے ما د پار فرښتے زما کور پتا جنت دے ما د پار فرښتے ژوند لتا نه عبادت دے تد ژوند غرچی نه تد ژوند
غرچینای مور خوکی موری مور خوکی موری مور خوکی موری موری مور خوکی موری موری داپ ما چنن راحت دے دغ ٹول ستا برکت دے ستا غمنا ما تیادی ستا فکرنا ما تیادی تولش پما تا دعا کڑے ستا نفلنا ما تیادی زدی گل کرم زان دی خوری دس پر لی دباد وگمئے کلا شمنا جوڑا ستا جڑا ما تیاری گی ماچی ہووی نے تکلیف کی ستا زڑ گے سمرا خوگی گی یو یو حق دی پا ماغر دے دا بسنگا پورا کی گی تچی نئے خدای دے نکڑی زما جون بسنگ پیری گی خدای دے دا سی نکڑی چری چیزا یم او تدی نئے